ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ತಡೆ ಮಶೆ ಕದಮನೋ ಅವ್ರ ಇದನ್ಕೋ ಅವ್ ಕತುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದೇ ವಕ್ತ ಮಾಸೂತನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ತ ಮಾಸೂತನ್ ನಹನಿಮೆ ಬಜೆ ಅವ್ ದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ರೋಜೆ ದೋ ಲಸ್ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ಗುಲ್ರಾಜ್ ದ ಕಾಲ್ ದಿ 2015 ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ಯವಿಷ್ಟ ಮನೆಟ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ಪದಿ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರವಾನೆ ಕೆ ಝ ಅನಿಲಾ ಖಾಲಿದ್
ಅವ್ ಝ ಅರ್ಬಾಬ್ ಮೆಹಮೂದ್
ತಾಸುತ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ದನನ್ ರೋಜೆ ಝನೆ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರು ನ ಸದಾ ರಂಗ್ ದಿ
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمبل نن په راولپنډي کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په داسې وخت کې لیدلې چې په کابل کې یوې ځانوژونکې حملې نږدې شپږ بارني ځواکونه وژلې
او د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وایي هیواد کې د اقتصادي او تندروای د موجوده مسلو ذمہوار پخوانی فوزي حکومتونه دي خو د دوی نه سوکته پوس نشي کولای اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت د اطلاعات او مرکزی وزیر پرویز رشید نیخ پنیغه په فوزي حکومتونو نیوکه کړې دي
او د امریکا صدر باراک اوباما وایي داعش تندرو ډلې سوچ ردونکي خلکو ته به بری ترلاسه کیږي رستنی وینا کې صدر باراک اوباما امید څرګند کړی د صدارت موده ختمېدو نه مخکې به دغه تندرو ډلې پر ضد هڅو کې ډیره پرمختیا شوې وي
قدمونو اوریدونکو او کتونکو زموږ پرونه لا دوام لري چرته زه ما موږ سره اوسئ
گرانو اوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو او ټی وی خبرونو ته د واشنگتن ډی سی نه خوښ کیر څنګه چې تاسو سرټکو کې وریدل د افغانستان سرخار کابل کې 14 شوه دا او دغه سی بیا د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جان کیمبل په پینډه خار کې د پاکستان په پینډه خار کې پوزي هډ کوارټر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی دا وخت د ډیو ریډیو زموږ همکار نصیر احمد کاکړ موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی دغه ټول تفصيلات د دوینه معلومو په خیر راغلی کاکړ صاحب
ډیره مننه ارباب صاحب او کورمودان
ډیره مهرباني کاکړ صاحب لومبه خو به کابل ته لاړ شو د افغانستان سرخار ته د پیخه په حق له چې دغه تلکه حمله شوې ده ورسته تفصیل سره
ډیره مننه لکه څنګه چې ارباب صاحب تاسو قدر منو اوریدونکو ته ویل کابل ته نزدې د باګرام هوایي ډګر ته چیرمه دغه ځانمرګ برید نن د ماسپشن له محل سوي دي او دغه ځانمرګ برید کې د ناټو ځواکونو ویاند مايكل لاهان ویل دي چې نزدې شپږ عسكر چې هغه پکې وژل سوي دي او درې نور ژوبل دي د په وینا د پیښې تحقیقات روان کړی دي او دا وګوري چې دغه سیمه ته طالب وسلوال څنګه راغی ویل کیږي چې طالب وسلوال چې ځانمرګ برید کوونکی وو په یو موټر کې سپور او خپل موټر ته هلته چاودنه ورکړه څو وخت چې د ناټو موټرونه هلته د غزمې په حال وو د تر څنګه کډرمن اوریدونکو ته وایي چې باګرام ایئر بیس په افغانستان کې دا وخت د ناټو او امریکایي ځواکونو تر ټولو غټ مرکز دی خو د وجلسو او ژوبل کسانو د تابعیت په باب څه نه دی ویل شوی چې دا د کومو هیوادونو اوسیدونکي دي د تر څنګه بیا طالبانو په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د پیښې پړه پر خپل سر اخیستې ده او ادعا کوي چې په پیښه کې 19 کسان وژل دي چې هم زیاتره امریکایان دي
کاکړ صاحب دویم څنګه چې ما شروع کې ویلو وو چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جان کیمبل په پینډه خار کې د پاکستان د پوز مشر سره ملاقات کړی دی څه ویل کېږي چې په دغه ملاقات کې په کومو شایانو خبرې شوې دي
تر اوسه پورې چې د پاکستان لخوا په سرکاري توګه کم بیان مخې ته راغلی دی د آی ایس پی آر لخوا په هغه کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل او جنرال راحیل شریف چې په پوجي مرکز کې راولپنډي کې د بل سره لید کاته کړی دی د خبرو اترو زیاتره موضوع هم په افغانستان کې د سولې او امنیت په باب او د پاکستان څخه یو ری بیا غوښتل سوي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د خپل رول ولوبوي او د دې په غوړه انداز باندې ولوبوي او هم دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د دواړو پوجي مشرانو ترمنځ چې کوم ملاقات نن سعودي په جی ایچ کیو کې د کی دا هم ویل سوي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره په دوه اړخیزه ټینګو اقداماتو کولو باندې هم غور سوی دی او هغه منصوبو جا شخص سوی دی د کمل لوري چې په دې سیمه کې تندروي او هم د وسلوالي مخه نیول کېدلی سي. خو آی اس پی آر بیا نور تفصیل نه دی ورکړی. دغه ملاقات په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی د اعلی افغان چارواکو سره د هارت آف ایشیا کانفرنس کې په اسلام آباد کې دا خبره کړې چې پاکستان باید طالبانو سره په خبرو اترو شروع کولو کې خپل رول ولوبوي او هم پاکستان د دې رول لوبول ژمنه کړې وه او ویلي وو چې طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. نن هم د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ری بیا د خبره تکرار کړې ده چې په افغانستان کې نه خو د چا پلوي کوي او نه هم د چا مخالفت او غواړي چې یو باثباته افغانستان وي او هلته د امنیت لپاره پاکستان خپل ټاکل سوی رول په غوره توګه ولوبوي او غواړي چې هم هلته د خبرو اترو لړۍ پیل شي. د تر څنګ د ملاقات په داسې حال کې هم سوی دي چې په افغانستان کې طالبانو خپل فعالیتونه توند کړی دي لکه څنګه چې د باګرام هوایي ډګر ته نږدې نن یو ځانمرګي برید کې شپږ امریکایي عسکر وژل شوي او درې ژوبل دي. د دې تر څنګ په جنوبي هلمند ولایت کې د سنگین ولسوالۍ کې ډېره سخته جګړه روانه ده او ځینې راپورونه دا هم وایي چې د سنگین ولسوالۍ سکوت کړی دي خو دا راپورونه نه دي تایید شوي. البته افغان چارواکي وایي چې هلته د طالبانو سره د جګړه روانه ده او ډېرې سختې نښتې شوي دي او تر نوی زیات اسکر هم په دې جګړه کې تر اوسه پورې وژل شوی دی.
ډیر مننه کاکړ سي.
ډیر مننه لتا سخه هم.
او کده منو کتونکو اوس زه هم افغانستان هلمند صوبه کې د حکومتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغه پاړه باندې موږ تفصیل راکوي د زموږ همکار ارباب محمود علي.
د افغانستان هلمند ولایت کې د سو میاشتو راهسې جاري د طالبانو سره جګړه کې یوازې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه نوي افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په داسې حال د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار افغان صدر اشرف غنی ته په هنګامي توګه د فیسبوک د لارې پیغام کې د فوري مرستو اپیل کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وای په فیسبوک باندې داسې پیغام خورول خو خبره نه ده.
مورد درست نیست. په خاطر کې شما یک
فیسبوک باندې دا مسله ویل خو خبره نه ده ځکه چې د مستقبل په حق له پر امید ډیر خلک د داسې ویناو سره مایوس کیږي. دوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هلمند په پنځو علاقو کې د طالبانو سره په جګړه کې مصروف دي او مرکزی حکومت د دوی سره کلک ولاړ دی. هغه رسول یار وای ک بیړنې مرستې ورسره ونه شوې نو دا علاقه د طالبانو په کنټرول کې تللی شي. د افغانستان د دفاع چارو د وزارت ویاند دولت وزیری وای علاقه کې جګړه روانه ده.
د سنگین ولسوالۍ سقوط نه ده. سنگین ولسوالۍ زموږ پوزونه پکې دي خو جګړه موږ دوستانو تاییدو جګړه شته ده.
دا صوبه چې د اپیمو د پیداوار مرکز بلل کیږي د برتانی او امریکای ځواکونو ډیر په کوښښونو سره طالبان د دې د کنټرول نه لري ساتلی وو. د یو سرکاري چارواکي لخوا په یو بل انداز کې خپل پیغام داسې خبرولو سره هغه د هلمند صورتحال د شمالي خار کندوز په شان خودل دي. د 13 ستمبر په میاشت کې طالبانو د کندوز د 100 ورځو د محاصره رستو په دې خار قبضه کړې و او بیا د دوه هفتو پورې حکومت د خارجي ځواکونو په مرسته دا علاقې د طالبانو بیرته راخلاص کړې و. په هلمند کې د حکومتي کنټرول ساتلو لپاره پر ځای شوی ملي اردو مورچه سنبال کړی دی او یو پوزي وحید الله علاقې د طالبانو محفوظ ساتلو عزم سرګند کړي.
مالیا د جریان لري پولیس اردو سرحدیان ټول پیازیا موږ دشمن ته شکاس ورکړو. دشمن اس کړه نشي کولای چې موږ ته شکاس ورکړي. موږ دشمن ته شکاس ورکړو هر وخت. موږ دشمن ته شکاس ورکړو موږ خپل افغانستان خپل ساتو.
که چېرې هلمند د حکومتي کنټرول نه بهر شو نو دا به د حکومت لپاره یو لوی گزار وي او په هغه داوه باندې د خلکو اعتبار ختم شي چې افغان حکومت د نړیوالو مرستو بغیر د یاقیانو په خلاف جنگ کول شي. طالبانو د مشرتابه په حق لا خپل منځي اختلافات په وجود هلمند کې خپل حل زله بغیر د ځن نه جاری ساتلې دي او په خپل پاڼه یې په چک پوسټونو حمله او نور تفصيلات شریک کړي دي. د فرانس خبری اداره اف پی وای په علاقې کې غیر خلکو ورته د خوراک د کمی شکایت کړي دي او د سنگین ولسوالۍ خلک زیاتوي غیر چاپیره یاقیانو ماينونه هم خخ کړي دي. د طالبانو سره سره په افغانستان کې داعش هم خپل حل زلي کوي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری وای د طالبانو او داعش سره خارجي وسلوال هم ملګری دي.
په ننګرهار کې د داعش سره تر و نفرو په هرو لسو نفرو کې تر و نفرو بهرنیان دي. او په نورو سیمو کې د طالبانو سره د درې تنو نیولې تر شپږو تنو پورې تر پنځو شپږو تنو پورې بهرنیان ورسره دي.
که هر څه د افغان طالبانو وروستو تحریک طالبان پاکستان هم د داعش نه ځان لرې کړی او د دوی د خلافت دعوی ردوي، خو داعش په سیمه کې خپل ځان مسلسل مضبوطوي. دوی په وروستو کې د خلافت غږ په نوم ریډیو هم شروع کړی، کوم چې د افغانستان سره سره د پاکستان په ځینو علاقو کې هم اورېدل کېدای شي.
کدمنو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی اوزو اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید ویلي دي چې دا وخت پاکستان کې د امن، امنیت او اقتصادي مسلو ذمہوار فوزي حکومتونه دي، او زیاتوي چې دا وخت پخوانی جنرل مشرف په شمول ریټایرډ فوزي جنرالان خپل کورونو کې په آرام وخت تیروي او څوک ته هم د تپوس نشته. په دې حق له باندې تاسو نور تفصیلات درکوي د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه.
اسلام آباد کې د پاکستان بانی محمد علی جناح د جون په حق له یوې دستوري کې وینا په محل خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې د نن پاکستان د فوزي امیرانو د حکومتونو په نسبت د جناح هغه تصور ته لا نور هم را نږدې شوی دی کوم چې هغه د یو آزاد خیاله او ترقی پسند ریاست لپاره لرلو. پرویز رشید په وینا د ترهګرۍ په ضد پیل کړی شوی ضرب عزب عملیات او د کامی تګلارې ټول کریډیټ موجوده حکومت ته ځي، او د زیاته کړه چې اوس پاکستان بدل شوی دی او ریاست به چاته هم د چا په عبادت خانو د حملو اجازت نه ورکوي، او نه اوس څوک ماشومان جنکې سکولونو ته د تګ نه منع کولی شي. وفاقي وزیر په دې موقع یو ځل بیا د مرکزي حکومت هغه دریځ تکرار کړ چې پاکستان تر اپیخ د جون په هر یو مت کې مسلې د فوزي امیرانو د پالیسو پیداوار دي.
جتنے مسائل ہیں، خواہ کا تعلق معیشت سے ہے، خواہ کا تعلق ثقافت سے ہے، خواہ کا تعلق سماجیات سے ہے، ریاست کے امور کو چلانے سے ہیں، ان کی جڑیں ہمیں آمریت کے اس زمانے میں ملتی ہیں جب قائد کو ہم سے چھین لیا جاتا تھا.
دے وای چې کله هم پاکستان کې یو فوزی امیر په واک کې راغلی دی، نو هیواد په معاشي، سیاسي، ثقافتي، سماجي او امنیتي کچ د بشمیره مسایلو سره مخ شوی دی، او ورسره د دې ریاست په حق له د جنا هغه تصور نور هم لرې تللی دی کوم چې هغه پاکستان د یو روښان فکر ریاست جوړولو په حق له لرلو. خو د پرویز رشید په وینا اوس په جمهوري دور کې هیواد د جنا هغه تصور ته بیا را نږدې شوی دی. ښاغلي پخواني فوزی امیر او صدر مشرف ته په اشاره کې دا هم وویل چې کسه هم دلته سیاست مداران د ناکرده جرمونو لپاره سزاواره ګرځي، خو امیران د ټولو ناوړه کارونو باوجود په آرام سره په خپلو کورونو کې ناستي او څوک تنه د خپلو کړو تپوس نشي کولی. که څه هم په هیواد کې سیاسي مبصرین واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز هم په نظریاتي توګه د هغې تصور سره نږدې ګڼي کوم چې د یو فوزي امیر جنرال ضیاءالحق وه، خو په وروستو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هیواد د یو روښان فکره او پرمختللي هیواد په هکله بیانیه ښایي چې د دغه ډلې په بنیادي فکري ډانچکی او بدلون راغلی دی، او نن د پرویز رشید دا خبرې هم دغه اړخ ته اشاره ورکوي. پرویز رشید دا دعوه هم کړې ده چې د دوی په دور کې د اقلیتونو او د هغوی د عبادت خانو ځایونه محفوظ دي، او دا چې اوس به څوک هم ماشومان جنکې د تعلیم ترلاسه کولو نه نشي منع کولی. خو ځمکني حقایق ښایي چې پاکستان کې اوس هم کم شمېره فرقې د سنی مذهبي ډلو په نښه دي، او هم د حکومتي شمیرو تر مخه د ملک په قبایلي سیمو کې صرف روان کال د ماشومانو، هلکانو او جنکو د سو نه زیات سکولونه ړنګ کړی شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. اوس تاسو پام یو بل رپورټ راګرځو د ډیوه ریډیو زموږ همکار انیلا خالد تیار کړی دی، او هغه وایي په دغه رپورټ کې چې د امریکا صدر باراک اوباما دغه خبره کړې ده چې د داعش چې کم تندرو ډلې سره سوچ کم دغه سوچ ردوي، هغه خلکو به ګټه کیږي، هغوی به برې ترلاسه کوي. هغوی دا خبره په خپل رستنۍ وینا کې کړې ده، او وایي چې د صدارت موده ختمېدو نه مخکې به د داعش په خلاف ځینې کامیابۍ ترلاسه کړي. نور تفصیل یې انیلا خالد نه اورو.
د امریکې صدر باراک اوباما د امریکې یو ریډیو ان پی آر ته انټرویو کې وویل چې د داعش خلاف راپاسېدلی قوت به برې مومي، او زیاته کړه چې د ده د صدارت موده ختمېدو پورې به خلک دې لړکې پرمختګ وویني. صدر اوباما زیاته کړه چې داعش یو زهریله تنظیم دی، څوک چې د امریکې سره د جنګېدو هیڅ توان نه لري، خو که چېرې د امریکې خلکو په ژوند جواک کې خپل څه منفي بدلون راوستو نو دا به ډېر غټ زیان وي. باراک اوباما وویل چې داعش څه غټ صنعتي طاقت هم نه دی چې ګنې امریکې ته به اقتصادي زیان ورسي، خو دوی خلکو ته او د هغوی کورنو ته نقصان رسولی شي، او هم دغې لوجې امریکنیان فکرمند دي. کال وړاندې کله چې صدر اوباما د امریکې په مشرۍ کې په شام او عراق کې د ترهګرو په ضد هوایي حملو کمپین شروع کولو حکم ورکړو، نو د هغه وخت راسي ائتلافي ځواکونو نږدې 9000 هوایی بریدونه کړی دي. صدر اوباما وویل چې د دغه په نتیجه کې 60% علاقه د ترهګرو د فیس قبضې نه بیرته اغستې شوې ده. صدر اوباما دا خبره وکړه چې ګنې د دې انتظامیې د داعش خلاف ځینې مضبوط قانونه نه دي پورته کړي، او وایي په دې اړه په د تنقید په دې وجه کېږي چې اصل حقایق په صحیح توګه وړاندې کړی شوي نه دي. د امریکې ان پی آر ریډیو ته په خپله مرکه کې صدر وویل چې د ده مخالف سیاسي ریپبلیکن پارټي کاندیدان کوم چې په ده تنقید کوي په خپل وروستي سیاسي بحث کې په دې اړه څه جواب نه درلود. هغه خپل راتلونکي امیدوار ته پیغام ورکړو چې باید هغه د وجنو په ځای څه هدف ځان ته وټاکي، ځکه چې دا قسمه فیصلې خالي سیاسي جذباتو په ځای په هوش، عقل او هغه معلوماتو کولی شي کوم چې د ځایي جنګیدونکو کمانډرانو او د دغسې نورو کسانو لخوا انتظامیې ته رسي. باراک اوباما وویل چې هغه امید لري په وایټ هاوس کې په کال 2014 کې به هم دغه ډیموکریټ ګوند امیدوار الیکشن ګټي. د سماجي بدلون او شامي ډلو په اړه سوال جواب کې اوباما وویل چې هغه د خپل لور او داغې د عمر ملګرو سره د خبرو نه دا تاثر اغست دی چې ځوان کول کې زیات برداشت ده او د نړۍ نورو خلکو په حق لا مثبت سوچ لري. د ماحولیاتي بدلون په اړه صدر زیات کړه چې د یو سل نوي ملکونو لخوا یوازې یو غونډه کېدل د خبرې ختمي حل نه دی، بلکې دا د مسلې حل راوباسلو کوشش.
په خیر اغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزي په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
تاسو د انیلا خالد تفصیلي رپورټ ورده چې د امریکا صدر باراک اوباما دغه ژمنه کړې ده چې د صدارت موده ختمېدو نه مخکې به د داعش په خلاف ځینې کامیابۍ ترلاسه شي. دغه سی اوس تاسو سوات ته بوزو چې د خیبر پختونخوا شمالي علاقه ده. په دغه ځای کې د پاکستان حکومت او د طالبانو او وسلوالو سره د لانجې او د جګړو وروسته په سوات کې پولیس اکیډمي جوړ کړی شو چې کوم ځای کې به پولیس تربیه کولی شي. د ډیوه ریډیو خبریال فیض ظفر د دوی کوم چې پولیس کامیاب شوی دی د هغې دویم پریډ شوی و. دغه پریډ ته ورغلی وو چې د پښتونخوا د مختلفو علاقو نه د پولیس غړي راغلي وو، او دغه پاسنګ آوټ پریډ کې برخه اخیستې وه. نور تفصیل یې د فیض ظفر په رپورټ کې ګورو او اورو.
د د سواد پنوي پولیس ټریننګ سکول کې د نوي برتی شوي پولیس والو د دویم بیچ د 203 یا پولیس والو تربیه سرته ورسېدا. د تربیه مکمل کېدو وروسته په دویم پاسنګ اوټ پریډ وشو چې مشر ملمه د خیبر پختونخوا حکومت مشر وزیر عنایت الله خان وو. د سترو کې د ډیور ریډیو او ټلویزیون سره خبرو کې هغه ویل چې د هغه په حکومت کې د خیبر پختونخوا پولیس په صلاحیتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس تیر شوي لس 15 کاله کې خصوصا د حکومت په دوه نیم کاله کې د هغې په صلاحیتونو کې په استحقاق کې اضافه شوې ده. حکومت هم پولیس ته ازادي ورکړې ده، پولیس یې د سیاسي مداخلت نه آزاد کړی دي. د هغې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا پولیس چې دین دا یو پېښورانه پولیس او پېښور پولیس جوړ شوي، پروفیشنل پولیس جوړ شوي دي. زه امید لرم چې مستقبل کې به ان شاء الله تعالی د خیبر پختونخوا پولیس د ټول پاکستان کې د ټول نه بهتر پولیس ان شاء الله.
عنایت الله خان دستوری ته خپله وینا کې وی چې د هغوی حکومت کې د ان ټی ایس د نظام په ذریعه خالص په میرټ پولیس والا برتی کولی شي. د کوم تروجې چې اوس پولیس ته اعلی تعلیم یافته خلک راځي او ضربه د هغوی حکومت د پولیس په حق لا یو قانون راولي، تر کوم تر مخې وچې د پولیس برتی شوی سپایي آر پی او یا ریجنل پولیس آفیسر او د ایڈیشنل انسپکټر جنرل پولیس پورې ترقی کولی شي. د پاسنګ اوټ پریډ په دستور کې د پولیسو نوي ځوانانو مارچ پاسټ وکړو او مشر ملمتې سلامي ورکړه.
اپن کلام خان شہید کرنے کے جوانوں کا اپنی کا نعرہ ہے وطن کے مٹی کے رہنا میں شامل ہے عمران خان اکبر شاہد اللہ.
سوات پولیس ٹریننگ سینٹر کی تربیہ مکمل کون کی دا پیخیور ظہور احمد او نواب اللہ ڈیور ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو اوے چی اغوی با دا عام خلق کو خدمت گئی او دا دی تربیہ سرا دا اغوی جذبہ نور ہم سیوا شوی دا
او زمون خدا جذبہ دا چین شرا دا عوام برپور خدمت کو او زمون دا طرف اسا کی گی نو مون با دا عوام سرا پورا کپریشن کو او دی سرا شوق کو او دی تزب غبان دیرا غلیم شوق باندې وته راغلی
مونږ دلته ډیر خصه تربیت شو او غا تربیت مونږ کې نور هم جذبه زیاته کا. دا غین علاوه مونږ ان شاء الله دا عوام ډیر خیال ساتو، خدمت پې کو او بل چې کوم مونږ خدمت کو نو غا عبادت نه زیات دی، عبادت نه زیات ثواب ملایويږي. پی
د سواد پولیس ټریننګ سینټر په تربیه کې نوی پولیسو ته د ترهګرو د مقابلې، د ریسکیو یا هنګامي حالاتو کې د کار کولو، د سیلاب په موقع د خلکو بچ کولو لپاره د سویمنګ یا د لامبو او د مارشل آرټ په ذریعه د بغیر وسلې د دشمن سره د مقابلې چل هم ښودل شوی دی. د پاسنګ آوټ پریډ په اخره کې پولیس د بینډ په دونونو مونږ یو د خیبر زلمی پښتون زمګشان دی دغه وی. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوات.
اوس کتن کو وخت شوه د مطبوعاتو ته کتنې او دغه تفصیلات تاسو درکوي زموږ همکار بهروز خان سره. جی بیروز خان سے تفصیلات تھی
مننه انیل خالد او ګرانو پتونکو سلامونه. واشنگتن پوسټ کې د داعش په اړه باندې یو تفصیلي رپورٹ ته او کم چې د پیرس په پیښو کې کم د مراکو ځوان او دغه سره ملګری چې کوم بیا وجلی شیو دغه په اړه باندې تفصیل راوتلې دی او هغه د دې چې د داعش لپاره به دوی هر قسمه ناجایزه کار چې کوم دی هغه به دوی کوو او جواز به وته دا پیدا کوو چې ګندې دا د په غیر اسلامي ملکونو کې دا دی کوي او د اسلامي مقصد د پاره کوي. نو دی وایي چې دا کوم عبدالحمید اباود چې بیا وجل شو او هغه د پیرس په برید کې ککړو مو وایي چې د هغه د کورنۍ نه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي سو سو پیری دے دے پولیس نیولے دے او بیا پریخے دے او د دغه عمل د وجی دیش پاڑس کلن وو چې د خپل پلار او یعنی کورنۍ د کور وستلو بیا د اخر کې چې اوم د دای سره د اړیکې جوړې شوې د دې سره سره نور دوا د کم کسان چې دی ابراهیم یا ابراهیم عبدالسلام او دا غرور سلا عبدالسلام چې هغه به یو کیفی یا یو هوټل به چلو او په بلجیم کې نو هغوی به هم د دې ترڅنګ د نشو د خرڅولو به ورسره کاروبار کوو او بیا دغه پیسې چې کومه دي دا به د داعش دپاره چې به کوم برتیانې کولې په هغې کې به استعمالولې. د دوی په باره کې دا دغه شوي دي چې پولیس به دوی ونیول، د دوی تربیه به کېده، په ځای د دې چې دوی د دغې غلطو کارونو نه قلار شوی وی نو دوی بغلاګانې کولې، دوی به لوټ کوو، دوی به په زور پیسې د خلکو نه اخیستې، دوی به دوکانونه، سکولونه او تر دې چې د عیسایانو د مذهبي ځایونه د کلیسا هغه به یې لوټلې او دغه پیسې چې به جمع کولې. د یو پکې د په د جرمني کې یو د کلیسا لوټلې ده چې په یو ځای باندې دوی وایي چې د 10,000 یورو نه زیات سامان دوی د هغه کلیسا نه پر کړی او قیمتي سیزونه هغه بیا دوی خرڅ کړي. وایي چې د داعش او القاعده کې فرق دا دی چې القاعده به کوم ځان ته ریکروټمنټس کول، کومه برتیانې به یې کولې. د هغوی په شروع کې طریقه دا وه او د هغوی اصول دا و چې پاک خلی به کتل، یا به چې څوک په اسلام په دین پوه دي سخت دریزه به و، خو دا به د دوی یعنی د القاعده د غړو د جوړولو یو معیار و. داعش چې کومه دی، هر هغه کس چې هغې ته په یعنی د سټریټ کرایمز چې کوم په کوڅو کې یا بهر کوم کرایمز کې جرایم کوي، بدماشان وي، داداګان وي، دا د دوی دپاره لګیا دي، هم پیسې جمع کوي، هم ورته ریکروټمنټس کوي. دی وایي چې دا چې کوم ابوداود عبدالحمید اباود چې دی، دی په 2013 کې شام ته لاړو، بیا د هغه ځاینه بعد بیا واپس رالو او د ده سره نور دغه شانتې ملګري به هم تلل راتلل. د هغوی کورنیو هم پولیسو ته ویلي دي چې دوی مه پرېږدئ چې دوی هلته لاړ شي، او که هلته لاړ شي نو بیا واپس مه را پرېږدئ. خو وایي چې د دوی په اړه باندې داسې کوم کوټلي ګامونه پورته شوي نه وو. اوس چې نوې کوم معلومات دي وایي چې د بلجیم او د فرانس د دوی جیلونه چې کوم دي په خصوصت د پیرس، او هغه وایي چې د دا قسمه خلکو دپاره ځکه چې دغه کریمینلز یا دغه جرایم پیشه خلک جیلونو ته لاړ شي، نو هلته کې په جیل کې د دوی د دغه توندلارو سره اړیکې جوړې شي. اوس وایي چې دغه توندلاري او دغه جرایم پیشه دوی په خپلو کې سره لاسونه ورکړي دي، دوی سره یو شوي دي، او مقصد د دوی اوس چې کوم کریمینلز دي یا جرایم پیشه دي هغوی ته پناه ورکړی شوې ده، او هغوی ته یوه داسې پلیټفارم ورکړی شوی دی چې ګندې هغه وایي اوس چې دوی څه کوي دا د دین د سرلوړۍ دپاره کوي. په دې دغه کې خو تفصیل ډېر دی، خو چې دا د راغونډو خبره نو دوی وایي چې کچرې دوی واړه واړه جرمونه کوي په کوڅو کې، دغه شانتې د غلا که سیلګري لوټ سیلګري ګرځي هغه لوټي، د هغوی سامان پټوي په ریلوی سټیشنو باندې، د خلکو سامانونه پټي، د خلکو نه پیسې اخلي. وایي چې دا به واړه واړه جرایم وي، خو د دوی چې کوم د توندلارو سره اړیکې دي دغه یعنی وړې خبرې نه دي. اوس د په خصوصي توګه د دغې دوو ملکونو د فرانس او د بلجیم پولیس ته د ټولو نه غټ چیلنج اوس دغه دی چې د دې خلکو مخه څنګه ونیسي، عدالتونه دوی ته څنګه سزاګانې ورکړي، او کورنۍ څنګه وکړي چې د حکومت سره او د پولیس سره مرستې وکړي د داسې خلکو په رامعلومولو کې. ما غوښتل چې زه تاسو سره دغه شریک کړم.
کتونکو د قبایلی سیمې په ممن باجوړ او خیبر ایجنسی کې بعد تقریبا وو ورځو د لوبو مختلف نور سیزنو میلا یعنی یا فیسټیول با په 13 دسمبر شروع کول شي، کوم با چې د دسمبر په 13 نیټه باندې سرته رسی. د دغه فیسټیول په اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریالانو شاهین شاه او حمید الله د فاټا سیکریټریټ د لوبو سیکټری ظهیر الاسلام سره یو مرکه کړې ده. تفصیلات تاسو ته ورو.
د ډیو ریډیو په ستت فاټا وامه ته ویم فرسٹ فاټا یوت فیسټیول پروګرام او انعقاد چې دی نو دغه جوړ کړی دی 23 دسمبر نه تر 30 دسمبر پورې پېښور خیبر ایجنسی کې لنډی کوتل او مومند او باجوړ او نورو ایجنسو کې دا پروګرامونه زموږ کیږي. دغه دیرش ګمونه چې دی په دې باندې دا تقریباً 1,500 پلیئرز د ټول د فټانا را روان دي د کې جینکیم دي الیکانم دي او لوی فوډ فیسټیوال دی ایکسپو شو دی انټیکس شو دی ورایټی اف پروګرامز دی دے کے دا ملکی اہم شخصیات بطور مہمانان خصوصی شرکت کی او دا 30 تاریخ باندې دا پروگرامونه چ دی قیوم سٹیڈیم خیبر لنڈی کوتل او ارباب نیاز سٹیڈیم دے کے اختتام پذیر کی گی او دے کے شاہد افریدی عمر گل افریدی قمر زمان جہانگیر شیر خان پشانت لوئے لوئے چکم سلیبریٹیز دی زمونگ نامی گرامی پلیئرز دی اگر آ روان دی اور بھرپور شرکت ٹول خلق تھا خواستہ کم اور یوتھ تھا اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹان ہوتا چیاد رشی اور دا پروگرام چدے کامیاب کی
چونکہ
قبائلوں کے دا فیسلٹیز نشتا کا نا دا اس جمنیزیمس سوئمنگ پولس دا سیزون آلتا انٹر گیم کورٹس دا سیزون فیسلٹیز نشتا دا لوی لوی خلق را روان دی دین سره مونږ دینه مطالبه کو چې دا ایکسپو چې دی دغم بزنس ایکسپو چې دی دا یونیورسٹی کې دا خیبر میڈیکل کالج گراؤنڈ باندې کیږي دی کې کم ہائر گروپ آف کمپنیز دی دغه سے نور ٹویوٹا فرنٹیئرز والا دی نسان ہونڈا والا دی دا ټول را روان دی او خپل سٹالونه به لګی نور چې بزنس ایلیٹس دی فاٹا بزنس کمیونٹی دا فاٹا چیمبر آف کامرس مشکور ہے ما اگر را روان دی انشاءاللہ لوی لوی دغه سٹالز بھی لگے گی اور اینٹیکس شو بھائی ورائٹی شو بھی دادا فاٹا خلق لاسون سے جوڑی گی اگر ورتا خلق تا اخکارا کئی خی اور فاٹا خوراک ہم بھائی اسپیشل خوراکون بھائی دا فاٹا تکے پٹے تکے اسپین وخا اور دا اوریجے دا شملے دا مستے دا کچھ چکم انداز سر آغا پختنا پخی او خوری او اخپل چونکہ مہمان نواز دی خلق تا پیش کئی آغا سے انشاءاللہ دا ورائٹی بھائی السلام علیکم
کدمنو کتون کو دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے اوزو قبائلی سیمی تا چرتا چی دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی دا قبائلی علاقے مومند و جنسے سفر کرے دے او دغه دوران یہ دا قبائلی زوانانو لپارا دا بغیر سود قرضو اعلان کرے دے دا دغه اعلان تر مخه به قبائلی زوانانو تا دا دیر زرا پوری دا بغیر سود پیسے قرضی ورکڑے لکھی گی او دا دغه قرضو دا پروجیکٹ مالیت یو اشاریہ پنزویش بلین روپے دے خو قبائلی زوانانو د دغه پر د عمل کی ویلی دی چې دیر ز روپے ورل کافی نه دی او پکار د چې د قرضې دغه حد دی زیات کړي شي په دې حق باندې تاسو ته ډیټیلز تفصيلات زبنګا د ډیو ریډیو خبريال ارشد محمد در کوي
د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان نن قبایلی علاقو ولستا بغیر د سود قرضې ورکولو اعلان کړي په مومند ایجنسی کې زی مشرانو ته خپل وینا کې ویل چې قبایلی علاقې ترهګرې زپلی چې ورسره روزګارونه هم متاثر شوي د گورنر وینا وا چې یو رپ 15 کروڑ روپۍ و د 60 زرو نواله تر 10 زرو روپو پورې د قرضې په شکل کې بغیر د سود ورکول کیږي
حکومت ادارا جو اس کو اپریټ کرے گا وہی چلائے گا اس کو اور اس کا مقصد یہ کہ
دیوی دی ولدی تنظیم اخوت پمرسته به د قرضې ورکول شي چې مقصد یې ترهګری زپلی خلکو سره مرسته کول دي او په خصوصي توګه زنانه او تعلیم یافته ځوانان د دې سکیم نه ګټه پورته کول شي زی خلکو د گورنر دغه قدم وستایو خو ملک نادر خان وای چې د قرضې دغه مقدار ډیر کم دی او خدشه ده چې دغه پیسې به په کاروبارونو ونه لګول شي
خدا کم دي دا چې لګي زیات شي په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې روزګار پکیږي او دا د روزګار هغه موقع چې دا هغه ځای نشي ځکه چې دا پیسې کمی دي په دې به روزګار نه کیږي نو کېدای شي دا پیسې ضایع شي نو دې لپاره پکار ده چې دا پیسې زیاتې شي چې روزګار پرې وشي او روزګار پرې روان شي دې سبا د سیمې او د علاقې او د خلکو ټوله پسمندګي هم خدای لري کې اولادو کې هم یو غټ رول ولوبي
زی خلکو وینا و چې د وړاندې نه موجود روزګارونه د جګړو له وجې ختم شوي او افغانستان ته د کاروبار لارې هم بندې دي په دې حق له ملک جان زیب وایي چې د قرضو په شکل کې د مرستو سره سره د افغانستان سره د روزګار لارې هم پرانیستي
مطلب
نن د دستوري په موقع دیرش نه زیات تنانو ته د 50 زرو روپو چیکونه هم ورکړل شو او گورنر هلته موجود مزورانو ته هم د حکومتي مرستې ورکولو ډاډ ورکو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
ګران اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی خپرونې په ویب پاڼه باندې د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ویب پاڼې ته لاړ شئ. تاسو په هغې باندې نیخ په نیغه کتلی هم شئ او دا بیا په دغه ویب پاڼه باندې پرتی وي. ویډیو نور رپورټونه چې کوم راغلي دي تاسو په خپرونه کې واورېدل، پښتون کنکشن هغه هم په ویب پاڼه باندې پروت وي. د دې سره سره فیسبوک چې اوس زیاتره خلک استعمالوي، کوم خلک چې فیسبوک لري، اکاؤنټ لري، وی او ای ډیوا ویب پاڼې ته لاړ شئ، نو تاسو دغه ویډیو رپورټونه او په دغه باندې خپل نظر هم شریکولی شئ. تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونو ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. اوس تاسو یو وار بیا بوزو د پښتونخوا سرخار پیښور ته، چېرته چې د سکانو د مذهبي مشر ګورو نانک د زیږنې ورځ په پیښور کې منزل شوې وه، او د دې لپاره د ټول پاکستان نه سکھ مذهب منونکي راغونډ شوي وو. دوی غونډه کړې وه، په هغې کې موسیقي هم شامل وه. د ډیوه ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه دغلته ورغلې وه، یو تفصیلي ویډیو رپورټ یې تیار کړی دی، کتو ته او اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په پېښور کې د صوبې لرې لرې ځایونو نه راغلي سیکانو په لومړي ځل د خپل مذهبي مشر بابا ګورو نانک 1520 د زیږیدلو ورځ په لومړي ځل په سرکاري سطح باندې ومانځله او خوشاله یې وکړې. په دغه موقع د صوبا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو امور باندې خصوصي مرستیال سورن سنگ ویل چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان جوړېدو نه پس د سیکانو دغه مذهبي ورځ او خوشحالۍ په سرکاري سطح باندې ومنځلې شوې.
آج بڑے گھر پر فخر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ہے کہ 65 سال میں پہلی بار سرکاری طور پہ ہم بابا جی کا جنم دن منا رہے ہیں، دیوالی منا چکے ہیں اور آنے والا کرسمس منائیں گے انشاءاللہ.
سورن سنگ اویل چې د بابا ګورو نانک هم د برابرۍ سبق ورکولو او نن هم دغه غونډه کې سکھ، مسلمان، عیسائی او هندو څنګه یو ځای ناست دي، دوی دعا وکړه چې همداسې دوی خپلې مذهبي ورځې او خوشحالۍ هم یو ځای یو بل سره شریک کړي.
کہ ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ عید اکٹھی منائیں، ہم کرسچن بھائیوں کے ساتھ کرسمس ایک جگہ منائیں، ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ دیوالی اور سکھوں کے ساتھ بابا گرو نانک کا جنم دن جسے آج ہم منا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن آ چکے ہیں. میری دعا
سکھ مذہب مشر بابا گرو نانک د امن او پنړای کې هر قسمه انساني تفریق ختمولو غوندي تعلیمات ذکر هم په دغه غونډه کې وشو. خو دې سره سره دغه تقریب کې کوم خصوصي مارشلات سکھ ماشومان او خودلو خلکو دغه هم ډیر ستاینه وکړه. په دغه غونډه کې شریک خلکو نه یوازې د سکھ مارشل آرټ نه خوند واغستو، دوی د لاهور نه راغلي جسی سنگ سندرې هم واورېدلې او خوشاله یې وکړلې او نړۍ ته یې وښول چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ امن موجود دی. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو اینڈ ٹی وی، پېښور.
قدرمنو کتونکو، اوزو هم پیښور کې نوی منتخب شوی ناظمانو او کونسلرانو احتجاج کړی دی چې لا تر دې دمه دوی ته آفیسز یعنی دفترونه نه دي ورکړی شوي. په 3,350 یونین او محله چې کوم کونسلران دي دوی کې صرف 1500 ته دفترونه ملاو شوي دي، باقي ټولو کسانو ته لا تر دې دمه دفترونه نه دي ورکړی شوي. په دې حق له باندې نور تفصیلات اوس له ډیوه ریډیو خبریال متاثر شاه په دې رپورټ کې درکوي.
د ډیوه رادیو څنګه چې تاسو وینئ، زه دا وخت د سرخار پېښور په حیات آباد سیمه کې موجود یم او دلته کې د حیات آباد او ورسره خواوشا تړلو کلو ناظمینو او کونسلرانو احتجاج کړي راځي چې دیسر خبري او کچھ د دې سم مشکلات دي که زمونږ اوریدونکو تم ډومبیا ځان راو پیژند تاسو نوم دی جی
بسم الله الرحمن الرحیم زما سفندیار خان نوم دی زه حیات آباد 1 نیبرهود ناظم منتخب شیم حالی انتخاباتو کې آزاد امیدوار
دره توي تاسو دا د 13 وی هفته نه دلته کې د شین اسمان لاندې یو احتجاج شروع کړي ول تاسو دفتر نشي سو احتجاج پسدي
جی اتم یاشتوش وی 30 مئی نه چکم اورز الیکشن شو وسه پوری منګه ته دفتر فرامینه ده شوی سیکټریان منګه ته نه دی پرووایډ شوی چکم پکار دی چې حیدرآباد 15 نه بروډ کونسلرونه ته 15 سیکټریان منګه ته صرف 2 سیکټریان دی منګه وس سیکټریان کور کې غو نشو کېنه ولې زمنګ چکم مخکینی د دغه چرته چې زمنګ افیس وغو منګه له نوټس را کو منګه یلته نه مباسلو وس حکومت منګ ته وای چې پلس 0 روپو کې د حیدرآباد په شانتی ځای کې ځان له د نیبرهود کونسل دفتر کې لاو کېدا بالکل یو ټوکا ده
ګران اوریدونکو د بلخ غلی سره خبرې کو استاد سنوم دی چې د کمی پارٹی نه تاسو الکشي وي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو انجینیر اجمل خټک ته او زه یو سی 43 نه دلته کې د یوت کونسلر منتخب شوی ما دغه پی ټی آی ورکر ما خو موږ آزاد منتخب شوی یو
صحیح نو په دې اکل باندې تاسو خپل حکومت سره صوبایي حکومت سره رابطې کړي چې تاسو دفتر ولې نشته غي سوي
چې دا سیټ اپ نظام چې کوم دی نو د دې میکانیزم خو چې دی سره نه وو نو بیا ول عمران خان صاحب دا خبره کوله چې زبا چې کوم دی نو په 3 منس کې بزده غرا ول ما تبدیلی را ول ما نشتی ستا ته زموږ اختیارات را ولو اختیارات خو د خپل ځای پرې دی چې دفتر نشته سیکټریان نشته اوس پر چې کوم دی ټیسونه وشو خو اوس پر دا غي صفته ونه لګی دا
صحیح کتا سره سره ځان راو پیژند اوس تاسو سهودا دا او کومه پټی سره تعلق
بسم الله الرحمن الرحیم زمانہ مافضل خان دا اور ز جنرل کونسل یو سی 44 نن منتخب شیم زما تعلق د جماعت اسلامي نه جی
خجی دارا توای چې دلته کې چستا سو دفتر نشته نو په حیات آباد کې ترقیاتی کارونه مطلب د نالو د سړکونو نور کارونه تاسو بیا څنګه کوي
موږ خپل منسټرانو هم دا ریکوست ته ورته التجا کوي چې موږ د باقاعده موږ ته افیس راکې موږ پروپر پلیټ فارم راکې چې موږ خلک راځي موږ غي ایشوز ډیسکس کو تاسو سره اور پی ڈی ته موږ دا ریکوست کو چې موږ تاسو درشو برای مهرباني موږ ته اغه ریسپانس راکې وای تاسو ځکه چې موږ عوامي نمائنده یو موږ د عوامو کارونه لپاره تاسو دورې لزل درځو دا دې مطلب دا نه چې تاسو موږ دروازې بندې کوي موږ شټ اپ کال راکې یا
مننه ډیره مننه ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د دې کونسلرانو ناظمانو دا شکایتونه غلې واورې دي په خیبر پختونخوا کې دا وخت تقریبا 3.5 زره یونین کونسل دي نایبر وډز دي پای کې صرف شپږ سو ته خپل دفتر ورکړې شوې دي باقي دا نور چې سمره پاتې دي د دې دفتر نشته خو بل طرف ته حکومت وای چې ډیر ضرب د دې لپاره فندونه ریلیز کړی شي جاری کړی شي او د دې دفتر به جوړ کړی شي او بیا په دې کې دا هم ویلي دي چې د کمو خلکو د کمو یونین کونسلو دفتر نشته هغه له په کرای باندې دفتر نیسي د همکار شاهین شاه سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو په خبرو
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
تگ تگ خلقی
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پوي کا ورشا ورشا حالات کا بوګي کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
د ژوند
اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوږی اوس هم د پولیو په حق لباندې د ډیو رادیو خبریاله نبیلا مشتاق رپورت راکوي هغه وای چې د پښتونخوا په سلیریشت ضلعو کې خوښه 50 لکه ماشومان ته د پولیو قطرې ورکړي شوې دي په دې کې 14 زره ماشومان د مور پلار د انکار له وجې د قطرونه پاتې شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریاله نبیله مشتاق په رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا اصلي رشتې لو کې 13 ورځ پولیو کمپین سرته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې دې کمپین کې خواوشا 500 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکول شوي دي. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک ډیوا ریډیو ته دا وویل چې دې کمپین کې یو لکه 1000 ماشومان پولیو ضد څاڅکو نه محرومه پاتې شوي دي او پاتې شوي ماشومانو ته څاڅکي ورکولو لپاره پولیو ټیمونه خپل سیمو کې ګرځي.
د دسمبر د آخري مهم چې کوم وشو دا په 24 اضلاع کې شوی دی. د خبر پختونخوا زمونږ کوریج چې دی هغه 500 لکه ماشومان په دې کې ویکسینیټ شوي دي چې شاو عمرونه 500 کالونه وړوکې دي اور دا زمونږ تقریبا 98% ټارګیټ چې دی هغه اچیو کړی دی. په دې مهم کې زمونږ 1,40,000 ماشومان داسې وو چې هغه په کورونو کې موجود نه وو. نن نه به د هغو ماشومانو لپاره ټیمونه چې دي هغه بیا کور کور ته ځي اور دا ماشومان به کور کولو کوشش کیږي. کوم زمونږ ایکټیویټی دا به مخته راتلونکي دوه هفتو پورې دا چلیږي اور زمونږ پورا کوشش به دی چې دا ماشومان چې دا ټول تاساس کې میلاو شي.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوي چې دې کمپین کې 2,500 انکاري والدین رامخته شوي دي چې هغه خپل ماشومانو ته پولیو مرض خلاف دوا ورکولو نه انکار کړی دی. او ټولو نه زیات انکاري والدین پېښور، سوابی، بنو او لکی مروت نه رامخته شوي دي.
ریفیوزل چې دی هغه زمونږ دې مهم کې اوس چې پاتې ریفیوزل چې دی هغه تقریبا 2,500 ماشومان دي چې هغه پورا 24 ضلعو کې پاتې شوي دي. دې ته تیار نه دي چې هغې ته څاڅکي ملاو شي. زمونږ چې کوم تاریخي طور باندې انکاریان چې دي هغه یو پېښور زمونږ ضلع ده چې هغې کې کافی رپورټ کیږي او ورسره زمونږ بنو اور ثوابۂ کم زمنگ ریفیوز راضی خود لکھی ڈی خان دا غزلی دی چی زمنگ سرا ریفیوزل چی دی آغا نسبتاً نور ضلعوں لگ زیات راضی اور پدیمانی ہم حل ضلع روانی دی اور ضلعی انتظامیہ ضلعی زمنگ چکم ہیلتھ اسٹاف تھے زمنگ پارٹنر اسٹاف چی دی اگر ٹھولو کوششوں نے دا دی چی زمنگ دغا انکاریان چکم پادشیوی دی او دې هم زر نظر دا ټول کبر شي هغه احساس کې میلاو شي. په دې باندې د ضلعو انتظامیه پوره کوشش ته او هغه سټریټیجیز خپل ډیولپ کړی دي اور هر انکاری ماشوم ته به زمونږ دا ټیمونه چې دی هغه ځان رسي اور دا به ان شاء الله ویکسینیټ کیږي.
اخیرا کې ډاکټر رحیم خټک وایي چې پاتې شوی ماشومان او والدینو ته پکار دي چې هغه چرته هم وي خپل ماشومان ته احساس کې ورکول ضروری کړي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری پرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی او کم خلک چې ډیش انټینا لري هغه کولی شي چې د ډیوا ریډیو د خبرونه په ټی وی وګوري. د ویدر چینل تر مخه دا وخت په پیښور کې خوش علاقو کې 6 ډیګری سینټی ګریډ موسم دی. موسم یخ شوی دی. د پیښور سره چې خبرې کیږي نو هغه هم دغه وایي چې موسم یخ شوی دی خو د مردان خلکو احتجاج کړی دی او هغه وایي چې د یخنۍ باوجود حکومت دوی ته ګیس نه ورکوي او د پاکستان او د پښتونخوا د نورو سیمو په رنګ په مردان کې هم د ګیس لوډ شیډنګ شروع شوی دی. د خلکو دغه احتجاج په حقله نور تفصیل د مردان نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاس حسین په دې رپورټ کې راکړي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې هم د ګیس او د بجلی د لوډ شیډنګ لکبله د کلیوالو سیمو تورو او معیار سره تعلق لرونکو مقامي اوسیدونکو د مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه وکړل. احتجاج کوونکو مردان او نوخار جرنیلی سړک 2 غنټې بند کړی وو. دوی کتبه او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د حکومت په ضد نارې درج وي. په احتجاج کې شامل اویا کلن فقیر محمد ډیوا ریډیو سره د خبرو په محال وایي چې حکومت د خلکو په ستونزو حل کولو کې ناکامه سره مخ دی.
دا حکومت چلاغلې د ګیس د وږي مونږ ته د روډه نه خوړلې د ګرمې ډوډۍ چې دی نو هغه سار پخې نه لس بجې پخې دا به ګرمه خورو کنه نه ماسپخین ته ورسي او د ماښام ډوډۍ چې دی نو بیا ماسپخین پخې نه ماښام ته ورسي او سار وختې مې پرون اخبار چې کته وې 39% سیوا شو چې یو طرف ته خو دې وایي چې تېر شوی حکومت ښه نو او مونږ به د پاکستان تقدیر بدلو نو که دا تقدیر په داسې بدلېدوي نو بس بیا خو دې بدل کړو
څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د یخنۍ د موسم له کبله د اور بلولو د لرګي په بیو کې هم اضافه شوې ده چې قیمتونه یې د یو من په سر د 1500 روپو په ځای 2500 روپۍ ته رسېدلې دي په نږدې ورځو کې د حکومت له طرفه د ایل پی جی او ګیس په بیو کې هم یو کم 40% اضافه شوې وه د ورځپاڼو مطابق د مرکزي حکومت له طرفه روانه میاشت به هم په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ جاري وي د څېړنو مطابق دا وخت د پاکستان په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په روزانه توګه 200 میلیونه کیوبک ګیس ضرورت دی او روان کال د ملک دننه د غریلو کنکشنو په تعداد کې 3 لک نور هم اضافه شوې ده مقامی اوسیدونکو وایي چې د ګیس د نشوالي په وجه باندې د هغوی بچي په نهر سکولونو ته ځي
یاره جی چې ګیس کلونی جی ماشومان سکول د زینو ډیر خلک داسې جی د خپل د ناسې پاسې کټونه مات کیږي ماشومان لاغه تیاری کیږي ډیر خلک به داسې جی ماشومان نخر روان شي
یو د بجلی لوډ شیډنګ دی چې لوټه مې نه معلوم نه ته موس په ټایم کولی شو نه ته داس په ټایم کولی شو بل د ګیس ته ګیس نه نه بجلی نه یو تم نه ټینګ په سټیم ستا په کاری بس ګیس ته نه چې سټیم نه بجلی په کاری بجلی به ته نه هر څه به ته بیټری ما کې دي د خلکو ټول ټایم ټیبل ګډ وټ کړي
د ګیس د شبکې وینا دا چې د ملک دننه اکثرا ساری پینو د کورونو دننه د ګیس د کمینه د بچکی دوه د پاره کمپریسرې لګولې دي او زیاتره خلک د ګیس ته استعمال غلاګان هم کوي یاد دی چې د خیبر پښتونخوا نه علاوه زیاتره ګیس په بلوچستان او سند صوبه کې پیدا کیږي چرته چې هم د ګیس د پریشر کمی مخې ته راځي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې موږ سره به تفصیلات شریکوي زموږ ملګری همکار نوشروان کلندر او هغه د پاکستان په مطبوعاتو کې رپورټ راغلی دی چې د پاکستان چې د چین په مدد باندې کم جنگي جهاز تیار کړی دی چې جی ایف 17 په نوم یادیږي داسې ویل کیږي چې ملیشیا هم دغه جهاز د پاکستان نه د اخستلو اراده سرګند کړی ده تفصیل یې د نوشروان کلندر نه معلومه موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی په خیر راغلی دی
ډیره مننه رباب صاحب
ډیره مهرباني دا به زموږ اوریدونکو ته ووایه چې پاکستان کم دفاعي آلات جوړوي مختلف سیزونه په مختلف ځایونو کې په کامرا کې تیاریږي دغه سې په وا کې تیاریږي فیکټری دی د دفاع لپاره چې کم شایان تیاریږي جی ایف 17 چې پاکستان کله دا تیار کړ د چین په مدد سره نو پاکستان کې ډېر ګډ لاسونه پورته کېدل چې دا یو غټه کامیابی ده تر اوسه پورې کوم معلومات را مخته شوې دي ملیشیا څومره په دې کې کم انټرست خودلې دي چې د پاکستان نه به دا جازونه څومره اخلي
مننه ارباب صاحب یو خو اوریدونکو ته دا وایو چې دا وخت په نړۍ کې لګیا دي جنگونه روان دي او د جنگونو په میدان کې دا وخت چرچا سره ډیره ښه ټیکنالوژي یو ډیره ښه وسلې هغه یو ښه میزایلم کې دي شي او هغه یو ښه جازم کې دي شي په اسانه ټکو کې اوریدونکو ته وایو چې دا وخت په مارکیټ کې د جنگونو په مارکیټ کې جاز میزایل او دا شایان چې کم دي د دې ډیر لوی قیمت ته دا د بزنس یو ډیر لوی ذریعہ جوړ شوی را پاکستان کې د ډیر وخت نه راځي د جنگونو په میدان کې یو پوره تجربه لري د امریکا سره د نړۍ د غټو غټو هیوادونو سره هغه په اتحادیان پاتې سو ډیر څه زده کړم دي لګیا دي کنور څخه جوړ کړی دي د ټینک او د میزایل په مت کې هو اوس پاکستان دا وکړي د 13 جون په 15 نیټه باندې په پیرس کې انټرنیشنل ایئر شو شوی را په هغه کې پړومبني ځل باندې پاکستان دا جاز راخکار کړ دا غي ډسپلی وکړه جی ایف 17 د جاز پاکستان دا داوا کړی دا ویلې دي چې را دا په لوکل یا په مقامی سطح باندې تیار کړی شوی دی خو دا ټول هغه صلاحیتونه لري کوم چې د امریکا په اف 16 جهاز کې کوم کم صلاحیتونه موجود دي، یعنی دا هدف ته خپل هدف چې کم دی هغه تر سره کولی شي، او په دې کې چې کم دی لیزر گائیډډ صلاحیتونه دي پکې. دغه شان اصل جهاز خو جهاز د جنگونو په موقع باندې هغه وي چې هغه محفوظ طریقې سره واپس خپل مقام ته رام شي او چې کم ټارګټ ته هغه هم تر سره کی. د پاکستان د هوائی فوج د چارواکو دعوه دار چې په دې جهاز کې هغه صلاحیتونه شته. خو اوس چې کم تازه خبر د ایکسپریس ټریبیون راغلی، څنګه چې ارباب صاحب تاسو موي د ملیشیا چې کم های کمشنر دی په پاکستان کې داتو ډاکټر حسرل ثانی، هغه دا ویل دي چې دی لګیا دی غور کوي په دې باندې. دا څنګه چې کنه واب خلی خو وی چې غور کوي، ځکه چې پاکستان اوس په دغه دفاع په مت کې ډیر لوی د صلاحیتونو مالک دی. خو زیات خبرې بیا په پاک چینا کوریډور باندې هغه کړی دی. خو که دغه نقطه واغستی شي چې یاره دغه جهاز دا وخت په مارکیټ کې څونه زیات اهمیت لري، نو په مارکیټ کې دا وخت امریکا، فرانس او روس، چاینا، هغه هم په دې مت کې ډیر زیات وړاندې تللی دي. یو څو خبرو ته به کتل کیږي چې آیا واقعي پاکستان به دا جهازونه په مارکیټ کې خرڅ کړي شي دا جنگي الوتکه، او د دینه به پیسې وګټي شي. نو په هغه کې یو څو خبرې دي. دا چیرې ړومبه چې یاره پاکستان دا چرته کارول دي، آیا د وزیرستان کې یا په نورو ځایونو کې الته استعمال کړي دي، د دې څومره ښه نتیجې راوتی دي؟ تر اوسه پورې دغه جوابونه چې کوم دي، هغه به هم چې دا په مارکیټ کې خرڅي نو خلکو له بچ کوم دي، د هغه جوابونه اول ورکی چې دا څومره کامیاب اپریشن ندی پذیرې شوی دی. بل دا چې پخپل د پاکستان د دې امریکای سره د پاکستانی چارواکي موازنه کین، نو د امریکای صورتحال دار چې امریکای خپل اف 16 چې کوم جنگي الوتکې ریغه په 1948 او یایم کې جوړ کړی دی، او تر اوسه پورې په مارکیټ کې 4.5 لک خرڅې ویری چې دا د جنگي جازونو د خرڅېدو د مارکیټ ډیر لوی کارنامه ده. د دې په 1993 کې دا بیا نور اپڈیٹ کړی دی د ټیکنالوژي په حواله سره چې کمپیوټر راغلی، او څنګه چې کوم دی د پایلټ سره سره چې کوم دی چې په بیس کې تن ناستی او غل ګیاري پایلټ هو ور سره جاز چې کوم دی هغه ګایډ کول شنو، دا دومره صلاحیتونو نډک جاز اف 16 د امریکای چې کوم دی هغه سره د جی اف 16 د پاکستانی د دې جاز موازنه کول، او هغه په مارکیټ کې ځان لزینی ول ډیره زیاته ګرانه بوي د پاکستان سره. پخپل را پاکستان صورتحال دار چې په 23 اکتوبر باندې یو خبر راغلی ری، او نیویارک ټایم ته پاکستانی چارواکو د سرچینو هغه وای چې پخپل پاکستان خواص کړی ری امریکای ته چې اته نور جازونه ته واخلي. د دې نه علاوه د پاکستان بل صورتحال دار چې د چینا سره خې اړیکې هغه جوړې کړې دي، چینا ته ویل ری یو معاهده دلان درې کال کې به یو سل او لس اف 16 جازونه اخلي. نو چې د چاینا نه به جازونه اخلي 50 به په فوري تور اخلي. دغه شان د امریکای ته ویل ری چاته جازونه درا کی. دغه شان روس هم یو بیان پاکستان یو خبر د خبر کړو چې داغې نه به اف فایټر چې کم دی سو خویوب داغی یو جهاز دی چې هغه به اخلي. خو بیا سرګی لاروف چې کم دی داغی خارجه وزیر د تردید وکړ چې پاکستان سره داسې زموږ څه خبر لا نه ده شوی. د فرانس او دغه شان نور جازونه په خپل پاکستان په دې کې ډېره دلچسپي اخلي چې دغه جازونه واخلي. دا هغه خبرې دي چې دا پښتنه روچته کړې دي چې آیا که پاکستان د بهر نه جنگي الوتکه اخلي څنګه به وکړي شي جی اف 17 هغه په مارکیټ کې ځای جوړ کړي. په داسې حالاتو کې چې پاکستان چارواکو په پیرس کې دا دعوه کړې وه چې ایسیایي هیوادونو ورسره لاسلیک کړي دي معاهده چې هغه به جازونه اخلي.
ډېر مننه تاسو پوره تفصیل سره وویل. تاسو وویل چې امریکا دې وخت کې دفاعي آلات خرڅولو کې یو لوی مارکیټ دی، دغه شان یورپ ځینې ملکونه هم لګیا دي، چین تاسو ذکر وکړه او روس ذکر هم وکړ. ډېره مهرباني، پاکستان اوس غواړي چې دا په مارکیټ کې خرڅ کړي.
ډېره مننه.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونو ته د واشنگتن ډی سی نه غږ وی. د خبری خبرونه پروډوسر و محمد علم کیر، او وړاندې کوونکی زوم ارباب محمود، زما ملګری و انیلا خالد. تاسو په دې خبرونه کې، د ټی وی په دې خبرونه کې، په افغانستان کې د هلمند ولایت کې څه منډې تړلې او روانې دي، دغلته کې جنگ روان دی او مختلف رپورټونه راځي د کابل نه. د دفاع وزارت وایند او د کورنو چارو د وزارت وایند ویل دي چې مرکزی حکومت یعنی د کابل حکومت مرستې ورسره ترلاسه دي، او دوی به د کابل نه ورته مرستې لیږي. دغه رپورټونه تاسو ورېدل د پاکستان په مطبوعاتو کې راځي چې پاکستان ملیشیا ته جی اف 17 چې ملیشیا په هغه کې دلچسپي ښودلې ده، خو لا اوسه پورې فیصله نه ده کړې چې د پاکستان نه جی اف 17 تندر دغه جهاز چې دی هغه واخلي. د سکانو چې کومه غونډه شوې وه هغه تفصیل مو تاسو ته وړاندې کړو. او په سوات کې پولیس اکیډمي چې دویم بیچ د پولیس کسانو د ځوانانو پاس شو، دغه پریډ په ټی وی باندې ورېده. تاسو په فیسبوک باندې هم کولی شئ د ډیو ریډیو خبرونې او دغه ویډیو رپورټونه واره. هم د دې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسي. د خدای پامان.